Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې نن پنځشنبه د غوی یا سور لمړی د اپریل 28 او د روژې مبارک میاشتې شلمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. میر احمد صاپی را سره د تخنیک په خونه کې ملګرتیا کوي. په د هله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې په خوست او کونړ کې د پاکستان لوري په بمباری کې ټول ټال شل ماشومان وژل شوي دي. د طالبانو او ځایي اوسیدونکو په وینا د اپریل په 14 په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمباری کې تر 30 ډیر او په کونړ کې په راکټي بریدونو کې شپږ تنه وژل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد اګ ایو یا پر خپل ټویټر پانه کښلي په خوست کې 12 نجونې او 3 هلکان وژل شوي خو په کونړ کې بیا 3 نجونې او 2 هلکان وژل شوي دي. نوموړي دا پیښه بوګنوونکې تراژیدي بللې ده. د طالبانو د حکومت سره محکمې وویل چې پرون د کابل په ابتدایي محکمه کې وتنه د غلا او د شرابو د پلورلو او څښلو په تور تر هر یو ته په 15 درو محکوم شول. دا لکه چې د تیر کال د اګست په 15 طالبان واک ته رسیدلي لومړی ځل دی چې په جرم تورنو کسانو ته دا ډول سزا ورکول کیږي. سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي تورنو کسانو ته پر خپلو جرمونو اعتراف وروسته سزا ورکړل شوې ده. وروسته یو ورښتونه په میدان وردګ او نورستان کې لزګونه کورونه ویجاړ کړي او ډیره کرنیز ځمکه یې ویجاړه کړې ده. د سې شنبې په ورځ ناوخته د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې سیل لزګونه کورونه ویجاړ کړل او د دې ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکي اړ کړل چې مینې پرېږدي. په میدان وردګ کې له پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د دغه ولایت په ګڼو نورو سیمو کې هم سیل زیانونه پیښ کړي دي. د طالبانو استخبارات وایي چې امنیتي ځواکونو یې پاکستان ته د پرمختللي رادار سیستم د قاچاق مخه نیولې ده. په کونړ کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو مشر پرون خبریالانو ته وویل دا رادار د نړیوالو ځواکونو له لوري د غره پر یوه څوکه د افغان ځواکونو په یوه پوځي اډه کې نصب شوی و. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو سره د دواړو هیوادونو په پلازمینو کې د کتنو غوښتنه وکړه. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې دا خبره د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک پرون چهارشنبه وکړه. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل پر روستیو بمی بریدونو غبرګون وخود.
د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی چې باید د دې ډول تروریستي بریدونو له عاملانو او تمویلونکو سره حساب کتاب وشي.
له دې بریدونو وروسته ایران طالبانو ته ویلي چې د داعش ګواښ دفع کړي. ایران له څه ویره لري؟
دوی دا فکر کوي چې امریکایان غواړي چې د افغانستان د لارې داعش ایران ته مستقیم خطر ولري.
کاناډا کې افغان سفارت امریکا کې د میشتو افغانانو کنسولي چارې هم پر غاړه واخیسته. کونړیان وایي لوړو بایو او بې وزلۍ ژوند تریخ کړی.
دا سې کورنۍ چې د سلګونو نوړي هغه مخام ته روژمات نه لري. چربان کې به تشي او بس کې نور څه نه لري.
او د پاکستان د بهرنیو چارو نوې ټاکل شوې مرستیاله وایي له افغانستان سره د سولې او ثبات همکاریو ته دوام ورکوي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو بیا هم خراغ لې د خبري ټولګې د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د کابل په لویدیځ کې پر زده کوونکو بمی بریدونه په کلاکه وغندل. طالب چارواکو ویلي چې د سې شنبې د ورځې په 3:14 کې لک تر لګه شپږ تنه وژل شوي او نږدې شل نور ټپیان دي. خو نتایج شوي راپورونه وایي چې د پیښې د قربانیانو شمیر تر دې هم ډیر دی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی بیان کې ویل شوی چې د دې شورا غړیو د ټولو افغانانو د زده کړو پر حق او د سولې او امنیت په ټینګېدو کې د زده کړو پر رول ټینګار کړی دی. د بیان په دوام کې راغلی چې دوی د زده کوونکو د خوندیتوب د هغوی د زده کړو د حق او پر شوانزیو د حملو د اغیز په اړه هم اندیشنه ښکاره کړې ده. د شاهدانو په وینا د کابل د دشت برچی سیمه په عبدالرحیم شهید لیسه او ممتاز تعلیمی مرکز کې چې ډیری اوسیدونکو یې شیعه‌ګان دي درې چاودنی وشوې. د طالبانو د حکومت چارواکو په رسمي ډول د شپشتنو وشل کېده او د کابو شلو نورو ټپی کېده تایید کړی ده. خو د جرمني ډی پی ای خبري آژانس د کابل د پولیسو په قول ویلي چې نه دنه وشل شوي دي. د ځینو نورو ناتایید شویو راپورونو له مخې د وژل شویو شمیر ممکن 15 تنه وي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتو د امنیت شورا په بیان کې ویل شوي چې باید د دې ډول تروریستي بریدونو له عاملانو او تمویلونکو سره حساب کتاب وشي او عدالت ته راکاشل شي. امنیت شورا تروریزم د نړۍ سولې او امنیت جدي ګواښ او هر راز تروریستي عمل جنایت او نه توجیه کیدونکی بللای دی. د امنیت شورا په بیان کې وړاندې راغلی چې درست هیوادونه دي د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې او د ملګرو ملتو د منشور مطابق د خپلو مکلفیتونو پر اساس له ټولو امکاناتو څخه به استفاده د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو د کابل په لویدیځ کې پر ځکونکو بمی بریدونه په کلکه وغندل. د سې شنبه ورځې د غو بریدونو مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې د اسلامي دولت نومې ډلې یادایش د ورته بریدونو مسولیت منلی دی. بل لورته ایران پرون د طالبانو وغوښتل چې د کابل د ورستیو چاودنو عاملان ونیسي او سزا ورکړي. د راپورونو له مخې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښمن دی او فکر کوي چې د افغانستان ناامنۍ به ایران ته خپره شي. د ایران تسنیم خبری آژانس چې د ایران په سپاهي پاسداران پورې اړوند دی په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د قوت اخیستو او ایران ته د خطر پیښېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. داعش په وروستیو کې په پاکستان کې هم د ځینو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. اسمت څاروان په افغانستان کې د داعش د نفوذ او فعالیت د زیاتېدو د احتمال په اړه د سیاسي چارو له شناند او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړي او لومړی ورته ویلي چې د دې نظر په دې اړه چې ایران ولې اندېښمن دی.
ایران همیشه په افغانستان کې د داعش حضور ته لکه د روسیې او حتی چین د شک په نظر ګوري. هغوی دا فکر کوي چې امریکایان یا غربیان یا حتی اسرائیل غواړي چې د افغانستان د لارې په افغانستان د خاورې نه داعش یو داسې قوت باندې واوړي چې ایران ته مستقیم خطر ولري. ایران په افغانستان کې د داعش حضور سلسل ډول څاري او سره د دې چې دا وخت داعش په افغانستان کې کمزوري شوی ده، خو دا کمزوري یو عامل دغه دی چې هغه خلک یا هغه گروپونه یا هغه ملکونه چې په دغه ډول خلکو باندې سرمایه گذاری کوي یا خپل ځان په ګټه د نورو هیوادونو پر خلاف د افغانستان له خارې استعمالوي، هغوی دا وخت خاموش دي او حالات ګوري. له دې امله داعش دا وخت کمزوری ده، خو د داعش ریښې په افغانستان کې شته دي او کدوی نړیوال ملاتړ پیدا کی یا نړیوالی پټې شبکې دوی راڅرګند کړي، دوی کولی شي چې په افغانستان کې بیا راڅرګند شي او طالبان هم چیلنج کړي او په عین حال کې په سیمه کې نور هیوادونو ته هم لکه ایران، پاکستان، حتی چین هغوی ته هم مشکلات جوړ کړي.
اوسنۍ وضعیت تر طوفان مخکې آرام نه دی، عموما تر طوفان مخکې چوپ چوپ کیږي.
په اوسنی وضعیت کې خو چون طالبان په قوت کې دي او دوی په ډیر شدت سره هر هغه چا چې حتی مستقیم داعشیان بم نه وو د داعش سره یا همدردی لرله یا دی اهل حدیث یا وهابي فکر لرلو، هغه هم سره وځپل. نو لدی عمل دوی دا وخت یو ډول په افغانستان کې د داعش حضور تر یو حد پورې ترمنځ تللی دی او یا هم ډیر تر پردو لاندې پټ دی. البته دا په دې معنی نه ده چې داعش بیخي افغانستان کې لمنځ تللی دی او بیا برا ظاهر نشي. د داعش په شمالي افغانستان کې داعش اوس هم ریښې لري او دغه خلک چې طالبانو پور اتک سره دغه ناراض عناصر ممکن د داعش په شکل یا د بل قوت په شکل باندې راپور ته شي او طالبانو ته چیلنج جوړ کی او یو ځل بیا په دې سیمه کې افغانستان او سیمه د جګړو ښکار شي. البته افغانستان په دننه داعش لپاره ډیر زیات زیار او زحمت ته ضرورت ولري چې بیا په خپل پخو ودرېږي په افغانستان کې. خو لکه څنګه چې ما وویلې داعش په افغانستان کې ریښې لري او دغه جهادي ګروپونو ریښې چې یو ځل چیرته ورسیږي هغه د یو څه وخت لپاره خو خاموشه کېدای شي او یو څه کمزوري کېدای شي، خو په مکمل ډول زه فکر نه کوم چې څوک د وکولای شي چې دا د لمنځه یوسي.
شنوند او ژورنالیست سمی یوسف زای و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پرلندو څپو
ازادي رادیو پرلندو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 10.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
اوریدونکو، د ژغورنې د نړیوال کمیټې مشر وایي چې د نړیوال بانک را روانه غونډه د افغانستان د بشري بحران د سیړلو لپاره یو ښه فرصت دی. دا راپور وروسته درته خبرو. خو اوس راځو دې ته چې په اوتاوا کې د افغانستان سفارت وایي چې امریکا میشتو افغانانو ته کنسولي خدمات وړاندې کوي. په وروستیو کې تر 80,000 ډیر افغانان امریکا ته ولېږدېدل، خو دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د افغانستان ډیپلوماتیک مرکزونه بند دي. تفصیل د مرسل ځاځی په راپور کې.
په کاناډا کې د افغانستان سفارت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې امریکا میشتو افغانانو ته به کنسولي خدمات وړاندې کړي. په اوتاوا کې د افغانستان سفارت دا اعلان وروسته لدې وکړ چې په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک کې د افغانستان کنسولګری د مالی ستونزو له کبله بند شوې. اټکل کیږي چې شاوخوا 2.5 لک افغانان په امریکا کې اوسي، خو د هغوی په منځ کې هغه افغانان چې په وروستیو کې متحده ایالاتونو ته لیږدول شوي او شمیر یې شاوخوا 4,000 ته رسیږي، ډېری کنسولي خدماتو ته اړتیا لري ځکه چې لا هم په امریکا کې دایمي استوګن شوي نه دي. په کاناډا کې د افغانستان سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د نړیوالو قوانینونو او د کاناډا او د امریکا د متحده ایالاتونو له قوانینو سره په اوتاوا کې د افغانستان سفارت د امریکا میشتو افغانانو د کنسولي خدماتو چاري په غاړه اخلي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې دا پریکړه یې د امریکا او کاناډا د حکومتونو په همغږي کړې ده. په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماټیک مرکزونه د مارچ په 14 بند شول او د ودانیو د ساتنې مسولیت یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په لاس کې واخیست. په کاناډا کې د افغانستان سفارت یادونه کړې چې نه دا سفارت او نه هم په تورنټو او وانکوور کې د افغانستان کنسولګری د امریکا په متحده ایالاتونو کې کوم استازي لري. نو افغان اتباع باید په مستقیم ډول په اوتوا، وانکوور او تورنټو کې د افغانستان له ډیپلوماټیکو استازیو سره تماس ونیسي او کنسولي خدمات لکه د پاسپورت تمدید او نور یا په حضوري ډول او یا هم د پوسټې لاري تر سره کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ژغورنې د نړیوال کمیټې یا IRC مشر وایي چې د نړیوال بانک را روانه غونډه د افغانستان د بشري بحران د څیړلو لپاره ښه فرصت دی. ډیوډ ملیبند پرون وویل که د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله نړیوال افغانستان ته شا واړوي، د افغان نجونو او ښځو کړاوونه به دوه برابره شي. ټاکل شوی ده چې د نړیوال بانک غونډه روانه اونۍ جوړه شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ژغورنې د نړیوال کمیټې رئیس او اجرایی رئیس ډیوډ ملیبند پرون چهارشنبه وویل دا اونۍ د نړیوال بانک سرلنۍ غونډه د افغانستان لپاره په یوه حساس وخت کې جوړی شي. دا هیواد له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دی. اقتصاد پاشل شوی، طبیعي آفتونه او بشري بحران په شدت اوج ته رسیږي. میلبن چې په خوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وو، همداراز ویلي د نړیوال بانک په پسرلنې غونډه کې د مشرانو رایې وځای کېدا د میلیونونو عادي انسانانو د ژوند د سختیو د شکېدو لپاره د اقدام په خاطر یو فرصت دی. د ژغورنې نړیواله کمیټه د نورو سیمه ایزو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو ترڅنګ د افغانستان په یوولس ولایتونو کې مرستې کوي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې پر اساس د امریکا او نورو مرستندویو هیوادونو مرستې سبب شوې چې د تیر کال له اګست راوروسته په افغانستان کې د فوري لوږې مخه ونیول شي، خو یوازې بشري مرستې د اوسني بحران لپاره کافي نه دي، حتی که مرستندویان د ژوند ژغورنې لپاره 2 میلیارد نورې پیسې هم ورکړي. میلبن ویلی چې طالبان او نړیواله ټولنه د اوسنی وضعیت په بدلولو کې رول لرلی شي. د طالبانو له لوري لشپژم ټولګي پورته چونو ته د زده کړو د حق نه ورکولو ته په اشاره ویلی، له 14 کلونو پورته چونو د زده کړو د مخنیوي پریکړه د افغان ټولنې لپاره یو له مصیبت ډکه پریکړه ده، خو کنریواله ټولنه په دې خاطر افغانستان ته شاوړوي افغان جونې به دوه برابره سزا وبیني. د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله د هغو ماشومانو چې کار ته اړ شوي شمیر په بیساري ډول زیات شوی، او د سیف د چلډرن پر اساس د داسې ماشومانو شمیر اوس 12 میلیونو ته رسیږي.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم ته نوز مشما قانون بانکداري نه درې
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید غوي اتحاد فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلور بجو له ازادي رادیو.
اوریدونکو نن دا پروگرام را سره واوري د ماسپخین له 2 تر 4 بجو. په دې پروگرام کې د کابل د دشت برچی سیمې پر روستیو بریدونو بحث کیږي، او پښتنې پکې دا دي چې آیا دا بریدونه د طالبانو امنیتي ضعف ګڼل کیږي او کنه. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته چې د افغانستان سره هم سر لګی. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیره حنا ربانی کار چې تازه په دې دنده ګمارل شوی خپل کار پیل کړی دی او یو شمیر څرګندونې کړي دي. د افغانستان په اړه هم ویلي چې له افغانستان سره به د سولې د ټینګښت په برخه کې همکاري کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی که هر پاپندسان او سیمه کې د سولې پر ټینګښت ټینګار وکړ. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې اغلی که هر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استاذي محمد صادق خان سره پرون چهارشنبه په کتنه کې وویل د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او په دې هیواد کې سوله مهمه ګڼي. د ځینو شنونکو په باور د طالبانو له واک ته رسېدو 8 میاشتې وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې په سړېدو دي. د دوو خواوو اړیکې هغه مهال سړې سوې چې پاکستان د افغانستان پر خوست او کونړ ولایتونو بمباري وکړې. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دا بریدونه غیر انساني او ظالمانه وبلل. په خوست کې د دې بمباري له کبله یو ټپي رنګین نومیږي. هغه وایي
زه تر دې پاتې چې څنګه پښامې چې مو موږ دغه پښامې په خو وسره چې نه چاپی درون ول وته کارغله زر زر ډایرک ډایرک وخوره د افغان آباد چې کومه جټل وته کاراله بمبار یو کو ما په قربان دي په خپل بمبار او اته چار دیوالی چې کومه د لمانځه یوړه ده خو شوي اته نه پېچان مشمن خزینه ټول دا پر شپږ شهیدان شولې ا دې د لاساباس نور مو سوال کړ د لوی ما تکلیوال ده زیدا کا کوټه نه د خاور نه راځم په سلافه مې سر زه پاتې کړو غي زله خپل لمانځه ته لمانځه سره زه پاتې کېدم چې ته دې دنیا کې
در راپورونو پر اساس درنګین پشان لزګونه نور زیانمن سیوی او د کورونیو غړی وژل سیوی دي. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا د اپریل پر 14 د پاکستان په حملو کې لشتلره و څلويشتنه وژل سول. خپلواکو سرچینو تر اوسه پوري د مرګ جوبلو د کرشمیر په اړه څه نه دی ویلي. پاکستان هم په دې اړه خوله پټه کړې ده. خو د دغه هیواد دلی ټایمز رسپانی راپور ورکړی. هینا ربانی کهر پرون ویل چې د افغانستان له خاورې پر پاکستانی ځواکونو د حملو په خاطر اندېښمنه ده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوریدونکو زه د سهار په 8 بجو بیرته راستنیږم. اوس د دغه خبری مجله په پاتې شبو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل ان ده. حرکت علیکم. په روژه کې د خوراکي توکو د بیو لوړیدو په ټول افغانستان کې شکایتونه شته. د مال چې افغانان له سخت بي وسلي سره مخ دي، د سوداګرو لخوا په خپل سر توګه د بیو لوړوالي ستونزې نور هم سیوا کړي دي. په دې ریپورت کې د کونړ د وسیدونکو هغه شکایتونه راخیستل شوی چې د خوراکي توکو د بیو لوړوالي کړي.
د کونړ وسیدونکو وای هر کال د روژې په پیل کې دوه او د اختر پر رانزدې کې دوه د خوراکي موادو بیې لوړېږي. د دوی په خبره چې په نورو اسلامي هیوادونو کې سوداګر او هټیوال کوښښ کوي چې په دغو مبارکو شپو ورځو کې خلکو ته د ښه کیفیت لرونکي خوراکي مواد په ارزانه بیې ورکړي، خو په افغانستان کې سوداګر بیا په روژه کې د بیو لوړولو ته مټې را بډوهي. محب الله غروال وایي په سیمه کې بی وزلی او بی وسی دومره زیاته شوی چې ډیری کورنۍ د پښلمی او روژه ماتی لپاره خواړه نه لري.
یو خروجه ده بل فقر او بی وزلی او شتر رسیدلې ده. داسې کورنۍ چې د سلګونو نوړي هغه مخام ته روژه ماتی نه لري، چربان کې پته شي او بس کې نور څه نه لري.
کونړیان وای په کوم ورځو کې چې د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شو، نو سوداګرو د خوراکي توکو نرخونه یو دم لوړ کړل. د دوی په خبره اوس چې افغانۍ بیرته خپل ارزښت پیدا کړي او د ډالرو قیمت لوړوالی بهانه هم ختمه شوي، خو د خوراکي موادو بیې هماغه شان لوړې دي. اکرام خکولی وایي
ډالر هم خطر روان دی، نورې پیسې یورو هم خطر روانه ده، او دلته د جنسونو قیمتونه ډېر زیات بره تللي دي. که ولس د ډېرو سختو مشکلاتو ستونزو سره مخ دی. داسې خلک دي چې سیر وړي وړي کورته، دوه سیر وړي وړي مخکې به خلکو په بوجو باندې وړه وړل، نو اوس چې سیر وړي وړي او دوه سیر وړي نو د غربت دا کچه دومره بی اندازې پورته تللې ده.
په کونړ کې هټیوال بیا وایي دوی بیې نه دي پورته کړي، بلکې په بهرنیو هیوادونو کې د خوراکي توکو بیو لوړواله د دې سبب شوه چې دلته هم نرخونه لوړ شي. د کونړ اسداف ټولنې مرستیل حاجی سید عظیم
دلته ان شاء الله زه ټول خپل ولسته متنان کوم تاسو اندر کوم چې دلته نسوک نرخ جګیدو ته پرېږدي او نه څوک جګول شي او نه ذخیره وڅوکې پانی وختونه نشته دي. بازارونه سار یو ریټ مازیګر بلی هیڅ څوک د ذخیره توان نه لري. بل جنسونه ډیر زیات ګران شوی زاغونه سرمایګان چا سنسته چې خلکو به ګودامونه ډک ساتل.
یو شمیر کسان بیا د نرخونو لوړواله او ټیټواله د ډالرو په مقابل کې د افغانۍ ارزښت خکته پورته کېدو ترڅنګ د غټو سوداګرو لخوا د مالونو د وارداتو د کچې پورې هم تړي او وایي د خوراکي موادو سوداګر د خپل زیاتې ګټې په خاطر له بهره په لوی لاس د هیواد لاړتیا کم مواد واردوي، نو ځکه یې نرخونه نه راټیټیږي. په کونړ کې چارواکي وایي د ټولو توکو نرخ پاڼې یې هټیوالو ته ورکړي او هیچ چا ته اجازه نه ورکوي چې له یادو نرخونو سرغړونه وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل
د قیمتونو په اړه کې چې کوم مشکل دی نو هغه تقریبا ځان له کونړ نه د ټول افغانستان دی. دغه د پاره شروالۍ ریټونه ټاکلي دي، دغه د پاره یو کمیسون ټاکلی دی. د امارت اسلامي کوشش کوي چې هغه د ولس هغه کمیسون چې کوي دغه د پاره د حل لارې وګوري.
په کونړ کې په داسې حال کې د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی او له نه کنټرولي خلک شکایت کوي چې د روژې له پیل څخه تر اوسه د وړو په ګډون د ټولو لومړنیو خوراکي موادو نرخونه د پخوا په پرتله لوړ شوي او د هیواد له هرې برخې یو ډول شکایتونه پورته کیږي. خو د دومره شکایتونو سربیره بیا هم مسؤلین د نرخونو په کنټرول نه دي بریالي شوي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
ویدیزی رسنه د افغانستان په اړه څوایی اسد الله لودین ورته کتنه کړی.
یو شمیر نړیوالو رسپانو او خبرونو د کابل د دشتي برچی سیمه چاودنو ته پام کړی چې لکتر لګه شپک تنه پکې وژل شول او له 15 زیات نور ټپیان شول.
ایست بی ټایمز خبرونه چې د امریکا په ختیځو سواحلو کې ډیره چاپیږي لیکلي دا څویم ځل دی چې دشت برچی سیمه کې شیاز د کوونکی د ورته حمله قربانی کیږي. تر پرون ماخام پورې د دغه انفجاری بریدونو مسولیت چا یا کومې ډلې نه و منلی. خو د خبرونې په باور په خوا د عیش ورته حمله کولې او مسولیت هم پر غاړه اخیسته. نړیوالو خبرونو د افغانستان په ځینو نورو مسلو هم لیکنې کړې دي. د هیومن رائټس واچ اړوند یوې خبرونې د هرات خدینه محبس د پخوانی مشرې عالیه عزیزی نادرکه کېدو ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی شپږ میاشتې کېږي چې د دغه میرمنې د برخلیک هیڅ څرک نه لګیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې په دې اړه څېړنه وکړي. علي عزیزی په پخواني حکومت کې ولس کاله د پولیسو افسر و چې وروسته د هرات د ښځو د محبس مدیر شوه. کله چې طالبان په تیر اگست کې واک ته ورسېدل نوموړی په کور کې له څو ورځې پاتې کېدو وروسته بیرته دندې ته ستنه شوه. نوموړی د اکتوبر په 1 لا درک شوه. طالبان وایي د عزیزی د لا درک کېدو مسأله د هغې د کورنۍ اړوند موضوع ده. ټایمز آف انډیا بیا لیکلي د پاکستان حکومت له خپلې خاورې افغانستان ته د هند 50,000 ټنه غنمو او دارو درملو د لیږلو مهلت 2 میاشتې نور هم تمدید کړ. دا مرستې په لاریو کې د هند واګې بندر له لارې په تورخم افغانستان ته راځي. پاکستان څه موده وړاندې د دغو مرستو ترانزیت ته د بشرپالنې په هدف اجازه ورکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی
دا و ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا غلي دي په دې خبرونه کې څو راخل.
د هلمند ولایت نه خبرې کوم. زموږ یو مشکل دی هغه دا چې ټلیفونان د زموږ پر منطقه باندې سم کار نه کوي. د هلمند ولایت د بولان په سیمه کې د نوي بغرا غاړه د سرحدي لیوا څخه ښکته خاص د نوې بغرا غاړه دوری په وطن کې هم کار کوي او د درس خواته چې تیر سي هم کار کوي. د دې بغرا په غاړه کې هیڅ یو رقم ټلیفونان کار نه کوي. د سیوا خراغلی چې موږ ته یو مسلمان زنګ وي یا موږ یو چاته زنګ وو واته واره لس واره زنګونه سره وو لسر مونږ نه خلاص اخر کې بر دغه ټلیفون پرېږدو.
دا جلال آباد کې فاطمه نه ہے کې ګل عباس خریان سره تماس کې ما ډېر مشکلات دی رو یو سوداګر نه ګران دی روزه ده ابل د سه مشکل سره مخ چې بس او دو دو درې درې ورځې داس خلک ستاسو په ناره تیرې موږ په شمول باندې ډېر مشکل سره د الله درزا د پاره دا پیغام زموږ خور کې چارواکو ته موږ غو مو خو بل پاکستان سره بیل جنگ شروع کو.
جان صاحب ایم د کونړ ولایت چپیدری ولسوالۍ نه دا د چپیدری ولسوالۍ د مرکز اسداباد په لور غزیدلی سړک دی چې په 13 کلونو کې د تیر دولت لخوا نه د پخولو یا د اساسي ترمیم ډیره وسه وشوله خو متاسفانه د طالب جنګیالیو د خوا نه پرې نه خوستل شو او نه شو کولی چې دولت هم په دې ونه توانېدو چې د دې سړک اساسي ترمیم وکړي. ورځ تر بلې دا سړک د خرابېدو یا د تخریب په حال کې دی. ولسی خلک د دې سړک د جوړولو لپاره وخت نا وخت په کلاس په کار کیږي او راوځي خو بیا هم یا 2 ورځې یا 3 ورځې دوام نه ډیر دوام نه کوي. بیرته کندې کپرې او خلک یا مریضان د مرکز ته د نه په وخت رسولو سره اکثره مریضان یا امیدواره میندې چې کمی امیدوار وي او دلته مشکلات یا اساسي تداوی په خاطر باندې د کونړ ولایت اسداباد مرکز ته انتقالوي اکثره امیدوار میندې په لاره کې د سړک د نشوالي یا د خرابوالي د عمل په لاره کې متاسفانه خپل ژوند له لاسه ورکوي. سړک ډیر زیات خراب دی او له ډیرو مشکلاتونو سره خلک د کونړ مرکز اسداباد ته په موټر کې خپل مریضان انتقالوي. سره کورس تر بلې خصوصا د ژمي په موسم کې دومره خرابېږي چې حتی موټرونه له یو بل په سیټو چین کوي او له دې مشکلاتو څخه وباسي.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې در سره ملتیا کوي.